دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خپرونه کې مو ستاسو لپاره د بېلابېلو راپورونو تر څنګ سندرې هم راوړې دي، خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالۍ یوسفزۍ سره لیده کاته کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټومي تړون په سلو کې 50% امکان شته. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالۍ یوسفزۍ سره ولیدل. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالۍ یوسفزۍ ته وویل چې کچیرې د پاکستان ته د تللو پریکړه کوي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي. ملالۍ یوسفزۍ وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملالۍ یوسفزۍ وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره یې د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې ملالۍ یوسفزۍ د 2012 کال په اکتوبر کې طالبانو له دې کبله ویشتلې وه چې د نجونو د تعلیم لپاره یې هلې ځلې کولې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکل د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکل د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د یادې ادارې یو چارواکي خالد خان مشال ریډیو ته وویل
محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبی چې کوم فوکس و هغه 1000 ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی آی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پیشنګوئی شوې.
خالد خان دا هم ویل چې کچيري څه ډول بیړني حالات راغله او د مرستندوی کارونو ضرورت پیښ شو نو دوی اداره ارڅته تیار ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبرپاڼه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. د ویلي چې افغانان د سولې حق لري. رویټرز خبري اجانس په مذاکراتو کې برخوالو ته د ځینو نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او 16 نیټه پلان شوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 6 وسلوالې وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسلوال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 12 وسلوال کسان پکې وژل سوي دي. د ویل که څه هم د ټولو وژل سوو د هویت په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه سوي، خو داسې ګڼل کېږي چې مهم کسان پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورز په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی کمانډان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. د خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په خبرو اترو کې شریک وو. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه و چې ایران به د امریکا او اروپایي اتحادیانو لخوا ټاکل سوي سخت شرطونه ومني. سنیټر بین کارډین ویلي چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره کړې وه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کوي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبر چې یو تړون به وسي او کنه، خو هغه دا ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو مخه ونه نیسي. د دې سنیټرانو په وینا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دی په دا تادی کې نه دی چې په دې اونۍ کې یو کمزوری تړون لاسلیک کړي. د عراق یو عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش 24 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. د داعش دې غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل سوې ده چې د 2014 کال په جون کې یې تکرت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1700 عسکرو په ډلیزه وژنه کې لاس درلود. د عراق د سترې عدالتي جرګې ویاند عبدالستار البرقدار ویلي چې 4 مشکوک کسان خوشي کړل سوي دي. دا د داعش او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمونو مرکزي عدالت لومړۍ پریکړه ده چې پر کومو د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 600 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډلیزه وژنه کې تورن دي. د دې عسکرو ډلیزه قبرونه د اپریل په میاشت کې له هغه وروسته وموندل سو چې عراقي ځواکونو او اتحادیانو یې د تکریت ښار بیرته د داعش له وسلوالو ونیوی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سره نه خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمیر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی تر څو انتظامات وکړي.
د جولای د دریمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطلع کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بیا کور کړل سوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي دي.
ارے جادو دا خلق تی دا دے کے دی سرا بربود میں کڑل وطن میں دمرا رمون دا دمرا سا بانا میں نو جیارا چی خپل کلی خپل خڑا گئی میرلی میں یورلی دلی نوی.
دا افغانستان د دفاع وزارت وای د وسلوالو د مخنیوي لپاره بشپړه چمتو دي. د دې وزارت ویاند وای
مونږ به داعش په افغانستان کې نه منو. هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوښي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
په روانه خبرونه کې د یو شمیر نورو راپورونو تر څنګ سندری هم درته لرو او د سر خبر مو د ملال یوسفزی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات دی. لمشال رادیو سروس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس دو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابعه. د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملال یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملاقات کړې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملال یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس نه پس خپل وروستۍ باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې 19 کلنې ملال یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام، د ماشومانو کار کولو مسلې او د ورکې عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړي دي. په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او سنفی مساوات خکول لپاره پر ازم ده حکومت د زنانو ماشومانو او کلیتونو د حکومت و دی لپاره نمای اقدامات اوچت کری دی وزیعتم دا هم او وزیعت هگره دا خاتمه پا ارا حکومت پر ازم ده او ده دینم با تعلیم دا و دا ورکولو که کامیابی هم ترلاسه شی دا ملالا فند پانا دا ملالا دا خلیلی کشی دا پاکستان وزیعتم نواز شریف پا دی خبر اتفاق لدی چه تعلیم لپاره کل اقدامات اوچت اول سروری دی په دې موقع ملالا یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمهواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملالا اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومانو لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملالا یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې هم زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرچ دې د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. واضح دی چې ملالا یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهي مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دی. د دې مهم نوم چې دی ټوپک نه بلکې کتاب چې دی هغه زموږ لپاره دی. جی
ډېر مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولرې.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. نیوزویک مجلې د ناروې په پلازمېن اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملالا یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې، په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملالا یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. موریوال کاکړ د نیوزویک مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالا یوسفزی تیره اونۍ له هغه شاوخوا 9 میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړې د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملالا یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالا یوسفزی دې غونډې ته وویل: زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 80 لک نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالا یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشیزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نوموړي وویل: زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجلې کې ملالا یوسفزی په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه، په کوم کې چې تر 1,64 زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالا یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالا یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر 10 نیټه 18 کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دی د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالا یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له کبله له سیلابونو څخه د بچ کېدو او د احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. بلخوا دوی وایي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي یا مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی هم لري. په دې لړ کې له پېښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راپور رالېږلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاری شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته مونږ ایشو کړی دی چې دا روان چې مونسون بارانونه دي. محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبی چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
په صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہو ہر قسم سچویشن تا هغه نه علاوه ڈسٹرکٹ کې هم هر قسم چې کوم سچویشن دی هغه د پارا ڈسٹرکٹ هم تیاری دي. مونږ د دې لپاره د منصوبه بندی او پلاننګ ورک ته هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلې تر جون پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مونسون کنټیجنسی پلاننګ دی بل کمپلیټ دی او صوبائی حکومت مونږ ته هم فنډس هم راکړي دي. لکه په فنډس هم صدا سي کمی نشته.
نوموړو ویل چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریس کې 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلاونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلاونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریس 1122 ته هم الرټ راغلی دی. د هغې دپاره زمونږ کسان الرټ دي. مونږ امبولینس دې دپاره وقف کړي دي چې 10 امبولینس بدسي چې هغه به اونلي بي شي دپاره دوه استعمالېږي. 400 پلس چې کوم اهلکاران دي
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان څرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسیږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د دې تر څنګ تاسو کولی سئ د مشال راډیو ټولې خپرونې پر ویب سایټ یا ویب پاڼې باندې هم واوري، وی ګوري او وی لولي چې پته یې د مشال راډیو .com. او زه د قبایلي سیمو پر لور د شمالي وزیرستان بیکور کړل سوي کډوال چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي وای، حکومت د دوی د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي او دوی د ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړل سي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژوند څخه ستړي سوي دي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یخیا خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و، مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی. سو خپل سیمو ته دې واپس ولېږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړي. ونه میشته د راشن نینا په چاره دي، ونه میشته ریپۍ په چاره دي. دا لری وکړې لوړې اداره په خپله چې غونډه لري روکوای مرغانې په چې خپله خړګۍ میرلي میشته په چاره ده. خپل درې شې چې میشته تنبی ولګي میشته تنبی په چاره ده. خو نه دا یره ترې شګې میشته په ترې شګې چې غرمه ور تکړې دي. اره را دو دا خلک تی دا دې کې دي سره بربود میکړل. وطن می دمر ارمون دا دمر سبانه مینو چې یاره خپل کلی خپل خړګۍ میرلي می یور لیدلې نه وی. یاره نیره تک مړ یا د ډېر په خپاوندې مې چې خړګې میر لیا چې اور لیدلې وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی. سو خپل سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړي پلان شهدا بوډا ګون ویلوړ دی، وړا کسون ویلوړ دی، د چا سره دا غم نشته. د وطن سره میر دمره مینه دوی چې میشته نه راشن پوچار دا، میشته نه پیسې پوچار دی، میشته نه غاټه پوچار دی، میشته خپل تعلیم پوچار دا، میشته خپل وطن پوچار دا. فکر ارچا بال باج به تعلیم بشول کاسینا پوتشول سکولینا پوتشول ارچانا دولته پوکیر شه دی وکاس سلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی، ټیوشن مخانوی نه دی، سکول دی فیس دا د کول مخانوی نه کولین ازو شي، میشته خپل وطن ازو شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میز حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کراهیل شریف چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میز دا غار شرینه پچار دی، نه مری پی پچار دی، نه مترای پچار دی، میز خپل وطن پچار دا چې دا ګرمه یو دا غاته خلک دوله دله تشتی په دره شنه پس څه میز بیان کی هر شایمو پوته جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میز غوري.
شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک بے کوره شوی چې زیاتره د بنو او خوشا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم دغه یوه غوښتنه کړې چې دولت یې کلیر شویو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسي شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ایدک قبیلې څلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځایي خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله په سلګونه زده کوونکي له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړل سي او دغه ستونزه دې په مستقله توګه هواره کړل سي. برخو د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دا مشکل حل کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی زده کوونکي او ځایي خلک وایي چې سږ کال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه زده کوونکي پکې د سیټونو استادانو د نشتوالي له امله تر اوسه د داخلو نه بې برخې دي. دوی وایي چې د فاټا د تعلیم محکمه دې ورته سیټونه زیات کړي او استادان دې هم پکې پوره کړي. په دې هکله د خیبر جنسی د زده کوونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
لنډی پتن ډیګري کالج کې تقریبا چې د پنځو کلونو دغه رشتو کمای را روان دی. آبادۍ زیاتېدو سره دوه سیټو کې هیڅ اضافه را نه ده. دا وجه ده چې کال په کال د خلکو د مشکلات کې او مونږ د ګورنر خیبر پښتونخوا نه دا مطالبه ده چې د ګورنمنټ ډیګري کالج لنډی پتن سټوډنټ سیټ د پرمننت زیات کړئ شي او سره ورسره د ټیچر سټاف هم زیات کړئ شي.
او د خیبر یو ځای اوسیدونکی عبدالرزاق وایي
علاقے کی آبادی کال پکا زیادہ کی سیٹوں مغا زیادہ پہ زیادہ سیٹوں میں جکلا دا جوڑ شو ہے. 1988 کے غالباً 245 سیٹوں اور نن پہ 2015 کے مغا 245 سیٹوں میں خلق کو دیر زیاد ڈیمانڈ ہوتا ہے. ہر کال بانے مونگ دیر پارا پولیٹیکل ہے تا پی ایتا ہوتا ہوتا درخواست میں گروہ اخباروں کی بیانوں نے اور کچھ مہربانی ہو گئی چیرے دفعہ سیٹوں نے زیاد چیز کا چیز غالا کی خلق زیاد تھی خلق مجبور شی غریب خلق کی بیا پرائیویٹ کالجوں کا پرائیویٹ اگر تعداد ہوتا رجوع کا طریقہ دا جی دفعہ کالج صحیح طریقے سارا سیٹوں نے زیاد سی یا پوسٹ گریجویٹ سی
سرکاری ڈگری کالج کی د سیٹوں د کمی په حق لمچکلا په فاٹا سیکٹریٹ کی د قبائلی سیمو د تعلیم محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر شہنشاہ سرا رابطہ وکڑا نو دوی وویل
ایس پر رول کی کلنگ کا فرق ہے کہ گونجائش ہوئی زیادہ دو زیادتی کی بات کہ نہیں ہم نے یہ ہے کہ تیر کال سیکنڈ سے ہم ٹائم شروع کرو یا بدل کے باندھ غور کو وہ ڈیمانڈ تو گور چہرہ ریسٹورینٹ ڈیمانڈ ڈیر ہونے دیا وہ خام خاول کوشش میں کہوں کہ مارننگ کے والا زیاد کو سٹنا زیاد کو اگر بڑھ رہا ہے پرنسپل نمنگ تر اگر راضی کرنا ڈیمانڈ بڑھا جی چلو واقعی عدل تک کہ سٹنا ڈیول پکار دی مشمان ایڈمیشن ساتھی کی گی دیا وہ منگا یہ باندھے رکھو میرے خوار کال نہیں دلے میں ریٹ بھی کرنا اور سٹنا کو زیادتی دی کمی دی چی کمی کی ہونا خوار کال زیادتی ہے کلم ضرورت سی
یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی په لواړګي سرکاري ډیګری کالج کې هر کال د سیټونو او استادانو کمی وي او ځای زده کوونکي او خلک یې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکې په مستقله توګه هواره کړل شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د جنوبی ضلع ټانک خلک وایي چې په یاده سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکیچ له امله د دوی د اوبو د نشتوالي ستونزه نه هواریږي. دوی وایي په ښاري سیمو کې اوبه په پیسو اخلي، خو په کلیوالو سیمو کې خلک په ډنډونو کې له مودو ولاړې اوبه کاروي. په دې اړه زموږ د همکار مجید بابر دې راپور ته ساسو پام راګرځوم.
د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع ولسوالۍ چې د روژې په میاشت کې د څښاک د اوبو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي، او د دې په خبره د یادې ضلع انتظامیه په دوی باندې د څښاک اوبه په پیسو خرڅوي. د ټانک ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبه په پیسو اخیستی شي نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بوله اسټارټ نه روزو شي خو اوکه راتلی نه چې شاته مو پاته کو وایي چې ځامی شي اوبه نسته، خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټینکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه اوبه نه وي. دلته مشکل چې در په در شور کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله مشته بجلی فالټ وری کله مشته زام وای، خو بو دغه ټاک شي او که مشته دوره تنگش د گلی او تلار سو جی جای په جای شجینات برټی خصی دی کله یو جی تا کله بل جی تا. دا ګرمین ته ګورو او روزوې ته ګورو جی ا مش حالات ته ګورو او ب په واجب نه چلو خو جی پریز دا مشته د نلکو شي دوره ساس کې بنسته چې مو جو دس پو کو دوره بنسته چې دانی پلم دی کو.
د ټانک سره نږدې د یو کلی اوسیدونکو خلیل محسود وای چې په ټانک خار کې خو بیا هم ولس د خاک اوبو ستونزه په سناسه ډول هواره کړي، خو د ده په خبره د ټانک په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړو اوبو په څکلو مجبوره دي.
په ټانک شه چکیم په بزرګ شه دننه دی بي کمای دی هغه هټلو دنیا ته پته دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او د سیه بن مندوي او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دي کلی دي پیغي شه د ابي مکمل دره خوشکیدو دره چې هیڅ قسم خال کو رته د ابي نه مستفید کده نشي. لره لره دغه غړي وخستی وي زنانا بډاګونه او بچونه چیرې د دل دل غندای په دبرانه جمع شوی وی ویلوډې وی پیغشت او جامع هوینځي دغه عبادت سلطه استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه غندای په خلک کوي د دې چې د خلکو غټه بیماری نه ورسی.
د ټانک ضلع نه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکو غړي محمود احمد خان وایي چې د اپوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبې واکمن د تحریک انصاف ګوند د سیاسي رقابت لامل د ټانک د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبې حکومت ته مسول ځای اسمبلی کې ولیدل کې مونږ ټانک ته توجه راکوډیره کوشش کولے استعمال کو مہربانی راکڑے خصوصی مہربانی
وکڑا لپارا دا امریکا لخوا د سلویختو ملیونو ڈالرو پمرستو د گومل دام ڈیم د تیر کال د جنوری پمیاش کې د پاکستانی پوز د انجینئرنگ شعبے ایف ڈبلو او د وابلی محکمې ته د ازموینې لپاره حواله کړی و. خو د یادو سیمونه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی داور خان کونډی وایي چې په دغه پروژه کې سختې بې قاعدګۍ شوې دي.
ملزام جوړ دی ایف ڈبلو سره حقیقت ته هیڅ خبرې نشي کولی. ایف ڈبلو هغه آرمی انډر ده، هغه ته څوک دا نشي ویلی چې تا دا روډ غلط جوړ کړ، هغه ته څوک دا نشي ویلی چې تا دا نالی نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډنګ ټیکنګ نہ کئی زکا نہ کئی چاہ نہرونا چی دی اگر کینا وہ پکی لارا اگلی نہیں دیو کینا ایف ڈبلیو کار غنا کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے اور وابے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نہ کئی دی ورتا ہوئی چی دا واہ چاہ ورتا ہوئی چی کار ٹھیکو کئی نہ دے الو بدماشی شروع دا نہ دے کہ وہ سو کی تول کرنے لان دی میجران دی لیفٹیننٹ جرنل دی بریگیڈیئرز دی ټول هغه حاضر سرویس ټول او د داران دی ایف ډبلیو او دې سره خو بچنو د ملک وزیر اعظم خبره نشو کولای.
داور خان کندی وایي د ټانګ ضلع او خوش سیمو څخه د پاسه لس لکه خلک د صوبایي وفاقی حکومتونو او امنیتی ادارو ترمنځ د سیاسي رقابت او بې غورۍ له امله دا مهال د څښاک او اوبخور لپاره د اوبو نه محروم دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ټول خبرونه تاسو پر مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم پاک صاحب اوریدلای شئ، او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د سهار 9:30 بجې سوي بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره لیدلې دي. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي. ملال یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې د سوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د دې ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبه په ورځ نوښته مشال راډیو ته وویل چې کچیرې څه ډول بیړنۍ حالات راغله او مرستندوی کارونو ته ضرورت و نو دوی ورته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې له څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي. د ویلي چې افغانان د سولې حق لري. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکې 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 6 وسلوال پکې وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي چې په دې کې د داعش وسلوالې ډلې مهم کسان هم شامل دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړول دروازو شاته په خبرو اترو کې شریک وو.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په سبات مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې د ادارې مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په مالی کې په امن مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مالی کې پای ته رسیدلې ده او دغه مهال دواړه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په څیر په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثره کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداری د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپاڼه لیکي چې دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تر څو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برېټانیا څخه خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل سوي لړۍ او د هیل نومې یوې امریکایي ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنې کړې دي. په د دې دواړو لیکنو تفصیل به زموږ همکار هارون باچا درته واوروي.
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسالې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. دا پر دې سربېره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګیو بریدونو شاهد واوسېد. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخیستل شوې چې ویلي دي ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې کنې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه دعوه نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روس ته روان شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د دفتر سرچینې وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر به د دې غونډې د ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله شي چې افغان حکومت به له دې فرصته ښه ګټه واخلي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور رالېږلی دی.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوري ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي.
مشاعی
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ایز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ایزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ایز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ایز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتی چې د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې یو مثبت کردار ادا کولی.
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پریکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس وخت د یوې سندرې سوی دی. نو راځئ چې د سمیع الله شمشیر په غږ کې د درویش دورانی دغه کلام واورو.
ڈنگ سے بازار داغ جنگ
زموږ غل مشال رادیو خاوري تاسو سندری ته غواښوست. او زه د بل راپور پر لور، د افغانستان د دفاع وزارت وایي له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپلو ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت ویاند وایي د دوی هیله دا ده چې اوسمهال ډېرې ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرې ډلې څخه د ملاتړ هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه له کابل زموږ همکار یوسف خان ځدران راپور رالېږلی دی.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو په روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کیږدي او رشي په افغانستان کې سوله تامین کړي، زموږ سره فرق نه کوي. موږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي، موږ خو به داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، همغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپرېږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوې چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې یې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د قبایلی سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغو سیمو کې د بینکونو د نشوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که څه هم په قبایلی سیمو کې یو څو بینکونه موجود دي، خو په دغه بینکونو کې د پیسو جمع کولو پرته قرضې او نور سهولتونه نه ورکول کیږي. دا چې په قبایلی سیمو کې د بینکونو په څنګ کې کومې ستونزې دي او حکومت یې د هواري لپاره څه کوي، د دې ځواب به د ګلاس په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د نورو ښارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمېره ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولس ته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څرنګه نورو برخو کې ورکول کیږي. د فاټا چمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان د مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرلز بینک د جوړولو په اړه دی.
پاکستانی بینک سی چې په هغه کې زمونږ تاسو ته وویل چې بھائی په کار داری چې دوی په هر ځای کې په هر برانچ وي، خو هلته څوم چې دا کمرشل بینک دی نو په هغې ګورنمنټ دا نه شي لګولو چې خامخا برانچ وراوی که نه. اوس خو د ګورنمنټ بینکونه شته نه، نو د هغې لپاره مونږ یو سجیشن مونږ یو پروپوزل ورکړو فاټا چیمبر آف کامرس. ملک کې اګریکلچر بینکونه په ټول پاکستان کې شته، ولې نه مونږ په فاټا کې منرل ډیولپمنټ یو بینک چې کوم دی هغه مونږ یو.
شاید رحمان زیاته کړه چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر ته تجاویز لیږلی دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وایي چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي، خو په قبایلي سیمو کې حالات یکسر جلا دي. د دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډیر ستونزې لري. اکرام هوتی زیاته کړه که چېرې حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته. اکرام هوتی په قبایلي سیمو کې د بینکونو نشتوالي تر شا وجوهاتو په اړه زیاته کړه.
بینکونه چې دي نیشنل بینک نه علاوه خو نور ټول پرایویټ سیکټر کې دي، ایون حبیب دوست پرایویټ کې دی، یو ڈی ایل پرایویټ کې دی. نو دا بینکونه چې دي نو دی هلته کې دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وي، نو هله به یو برانچ کھلاویږي. ولې چې برانچ خرچه راځي، بل د برانچ کې چې کوم خلک کار کوي چې د هغوی حفاظت سیکورټي وي. دریم
کله هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا پل ایجنسی کې چې کوم کاروبار ځایونه دي چې هغه نږدې نږدې وي نو داسې ځایونو کې بینکونه خپل
بلخوا د کبالي سیمو یو صنعتکار زاهد شینواري له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړي.
زمونږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سیز کولاولي یا هغې د شپنګ ګرانټۍ جوړول غواړي یا دې نه علاوه چې څومره زمونږ ټرانزیکشنز دي ریمیټنس دي لوکل دي فارن دي د دې لپاره مونږ سره بینک فیسلټي ډېره زیاته ضروري وي او بیا مخصوص په فاټا په حالاتو کې چې هلته د امن امان مسلې دي او که فرض کا هلته نه خپل کیش راوړې او هغه پېښور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړې نو دا ځان له یو ډېره مشکله مسله ده. نو دا واقعي ستونزه ده او زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی.
صنعتکار زاهد شینواري زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کېږي خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته. خو په دې رسو کې د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی و خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی. د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول و. په دې لړ کې مو د قبایلي سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه. نو نوموړي ویل
ټکنیکي وجوهات شته دي چې د هغې د کلیئر کولو دپاره په هغې باندې به د مختلف میټینګز او د بینکینګ سیکټر چې کوم پوهان دي د سټیټ بینک آف پاکستان او زمونږ د فاټا سیکټریټ چې کوم مدیر دي د هغې ترمنځ چې دی
د قبایلي سیمو صنعتکاران تاجران او سوداګران له حکومت غوښتنه لري چې په دغه سیمو کې د کاروبار لپاره ماحول جوړ کړي د مختلفو کمرشل بینکونو څانګې پرانیزي او د دې ترڅنګ په موجوده بینکونو کې بهرني کرنسۍ کې د کاروبار کولو اجازه ورکړل شي.
په فاټا کې د بینکونو د ستونزو څخه راځو د یو بل راپور پر لور. په پاکستان کې بینکونو څخه د پیسو پر ایستو د 0.6% ټیکس پر ضد د دې هیواد د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو احتجاج کړي او غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه ټیکس له منځه یوسي. بلخوا کارپوهان وایي چې حکومت په دې طریقه له سرمایدارو څخه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمدالله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وه چې د حکومت د دې ټیکس له وجې د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي
بزنس کمیونټي چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغه بلنګ نه دي چې هغه دا ټیکس پی کړي. زما په خیال سره د حکومت خو رایټ جوړیږي چې هغه ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغه سیوا کړي او دا یو طریقه ده هم ده چې بزنس کمیونټي چې کوم خلک دي چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راوړي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه کله ترانزیکشن کیږي نو په هغه باندې ټیکس وي. کوم تنخوادار طبقه ده چې هغه نه 100% انکم ټیکس کټ کیږي خو چې کوم بزنس کمیونټي ده نو انکم ټیکس مشوري هغه جمع کوي او کوم د هغه ریئل پراپرټي او د هغه ریئل انکم ده هغه په منځ کې یو ډیفرنس وي. نو دا یو طریقه ده چې د بزنس کمیونټي په ټیکس نیټ کې راوړي شي او هغه نه ټیکس کټ کړي شي.
په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا په خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي.
دا ویډ هولډینګ تخصیص غننه د دوه په دې طریقه باندې دوه کوشش کوي چې مطلب دا رې مونږ د مالدار نه دا پیسې واړو لګوز برز کې 1,00,000 روپۍ ته ما دا ترانسفر کې او ما دې څنګه ترانسفر کې چې بل چاله ورکم ته زمانه چې کوم نه په دې باندې ویډ هولډینګ ټیکس والي په دې کې دا صحیح پتم نه لګي. دا هو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به د بینګونو نه رای فرار اختیار کوي. دا به یو بل مسله جوړیږي چې دوی کوم مقصد سلول وړي چې خلک ریکارډ کوي ان ډاکومېنټډ اکانومي ورته هغه به خسي وایي.
د یادونه دا چې د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملی شوې ده او د بینکونو نه 1,00,000 روپۍ پراويستو قریبا 600 روپۍ ټیکس اخستل کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوس زو د سوات پر لور. د سوات مرکزی شار مینګوري یو شمیر خلک له ګرمۍ څخه د ځان ساتلو لپاره د سوات سیند ته د لمبېدو لپاره ورځي. ځای خلک وایي چې ګرمۍ زیاته ده، خو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې نه هم اوبه وي او نه په کورونو کې هم ګرمۍ ډېره زیاته وي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د سوال سیند ته ورغلی او د څو کسان سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
په سوات کې روزادارو پلوش میره سره د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د کوړمو د سوات سیند مخه کړې ده. روزادار وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ ګرمۍ یو په دوه کړې ده. کورونو کې اوبه نشته، ګرمۍ زیاته ده او اوږدې ورځې په کورونو کې تیرول مشکل دي. د سیدو شریف څخه راغلی افتخار علي په دا اړه وایي،
تقریبا 24 ghanto کې 18 ghanti 19 ghanti مسلسل لوډ شیډنګ دي، د هغې د وجې نه ډېر زیاته مشکلات دي. مونږ خو لا دلته ولا مور بهر ته وزو د دېږې نه، خو په کور کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان د زنانو ته بوډاګانو ته.
دغه رنګه یو شمېر کورنۍ سره د زنانو د سوات سیند ته راغلي دي او د یخو اوبو څخه خوندونه اخلي. د سوات یو اوسېدونکي چې په پنجاب کې واده شوي ده، د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د خپلې سرګرنۍ سوات ته راغلي ده. چې په کورونو کې بیا هم ګرمي ده او د سوات اوبه ډېرې یخې دي.
موږ راغلي د پنجاب نه سوات چکلله. سوات ډېر زیات ښکلی ځای دی، موږ د سیند منځ کې ناست یو، ښکلې روژه هم ښکلې تېره شوله، ډېره مزه وکړه، ډېر ښکلی موسم دی.
یو ماشومه چې د خپل پلار سره د یخو اوبو نه خوند اغستو لپاره د سوات سیند ته راغلې ده، وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ او ګرمۍ له وجې د کورونو څخه راوتی یو. دلته هم سیلونه کوو او هم د یخو اوبو څخه خوندونه اخلو.
جی زما نوم سمرین دی او موږ د دې لپاره راغلي چې بجلی نشته، ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او دغه موږ د ګرمۍ ده، او موږ د دې لپاره راغلي سیند راغلي چې تاسو نه چې لګرا ټول ماشومان د دې لپاره راغلي دي.
سوات مقامی خلق وایي چې د روجې شروع کېدو سره په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ په لوی کچ شروع شوی دی او ورسره ګرمۍ هم زیاته شوې ده، نو ځکه د سوات د سیند یخو اوبو مخه یې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له دې سره سم د مشال ریډیو د لومړی سرنی خبرونې سلام پښتونخوا وخت پای ته رسیږي. ساسو پام د برېښنا امیر په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځم، وروسته به خبري غړي واوري.
جوڑ کا بخوب کے